په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل شو. اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر څخه اوري.
اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونو نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اومده برخه وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې طرحګري او امنیت اړه خبرې کوي. او وسوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په جز وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی. د خبرونو تفصیل. اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اومده برخوي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارکی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه شي د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي مذاکرات پیل شي او موږ دا شاید وسو چې زموږ هیواد ته سولې راشي.
د صدیقی په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام لکبل اندیشنه وشوده. بل خو د منځنی ختیځ یوې معتبر خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لاسورځنی اوربند غوښتنه کړې ده. په خپله خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو وینا ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخته مخکې بللې ده. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تیره شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او بیا پر باګرام هوای اډې د طالبانو د چاشم به بریدل کبل په خبرو کې د ما وختل سو. خلیلزاد لیکل و چې طالبان دی په دې مهم موضوع ل خپل مشرانو سره مشوره وکړي او دې شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای شي. د دې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې طرحګري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي.
دې ته به هم اشاره وشي چې افغانستان څومره له طرحګري ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زوړالو او ناقانون ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او کې مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
تاکه سوي شغله موهب په دې غونډه کې پر وینا سربېره د نورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره دوه اړخیزه غونډه هم لري. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه د چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. لومړنۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې په ایران کې و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په ویلامي کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شول. د ویلامي له مخې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په دزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی ول. سیمه ایزو پولیسو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغو پولیس افسرانو دزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یو روغتیا مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی ویلي چې دا برید دوی کړی دی. په تیرو لسیزو کې طالب وسلوالو روغتیایي کارکوونکي او د هغوی ساتونکي پولیس له دې کبله وژلي چې د دوی په باور د پولیو ضد واکسین کمپاینونه د پاکستاني ماشومانو د اقلیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانه اونۍ پیل سو او په پام کې لري چې تر 5 کلونو کښته 9.5 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 103 تنو ته ورسېد. د امریکا د اساسو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ترامپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رایګیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ترامپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د ډیموکراسۍ د له منځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ترامپ شپږ مخیز لیک تیره سې شنبه خپور سو او په یوه برخه کې یې نانسی پلوسی ته لیکلي چې تاریخ به یې په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په لیک کې ویلي چې استیزا یو له ډیرو قوي اختیارات دوی چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ترامپ د استازو جرګې له خوا تورن سوی چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ترامپ یو تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ترامپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته واجیست. زلمی خلیل زاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې او اوربان پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ایران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې تبان هم اشاره وسی چې افغانستان څومره لترهګری زپل سوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملی امنیتی ځواکونه سیمه او نړۍ په نمائندګۍ لترهګری سره څومره قربانی ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلي.
د سرپول، روزجان، پنجشیر، بخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان ان شاء الله دا به د امنیتي ارګانونو کابل ته انتقال.
د خبرونه په دویمه نیمای کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت په دې کتنو کې شغلی خلیل زاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. دا سفر داس وخت کې چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي هیات له طالبانو د 10 ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
له قطر او اسلام آباد وروسته کابل ته د زلمی خلیل زاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. ارګوایی د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل له خلیل زاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربان غخت او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځاینو تمرکز وو.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځاینو چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږه دا شاید اوسو چې زموږ هوا ته سوله راشي.
خغلی صدیقی وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو لوري د تاوتریخوالي پر دوام خپل اندېښنې هم بیان کړي. په همدې حال کې اجرایی ریاست وایي چې خغلی خلیل زاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایی ریاست نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې خغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې روانې خبرې اترې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. خلیل زاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د 10 ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچېرې لس ورځنۍ وربند ونه مني د سولې روانې خبرې به بې پایلې پای ته ورسیږي. خو خپل خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیک مخکې لس ورځنۍ وربند ومني؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه ازادي رادیو ته وویل
په یوه نسبت چې واخې لاس ورځې اوربند چې مشکل پر حل کیږي دا خو ډیره ښه خبر. البته کچیر طالب اوربند کوي احیانا، خو بیا هم د لاس ورځې اوربند په پغه صورت کې و منی چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمنځ د سولې خبرې د تیری اونۍ د شنبه پورس یو وار بیا پایل شوې، خو د وسلوالو طالبانو لوري د بګرام په هوایي هډې تر حمله وروسته په دغو خبرو کې وقفه راغله. دواړو خو ویلي چې دا وقفه د شویو خبرو په اړه مشرانو سره د مشورې په هدف راغلی ده. لدی وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوز له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې د اوه مادي پلان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبې د ورځې په ناستې کې به د شپږو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې تر څنګ د سیمې پر امنیت هم بحث وشي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ایران، روسیې، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتی کانفرنس. دا کانفرنس چې نن چهارشنبه په تهران کې جوړ شوی د افغانستان له اړخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پکې ګډون کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر بیان کبیر حق مل ازادي رادیو ته وویل له افغان لوري به د بحث اصلي ټکی سول او امنیت وي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبري وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
د خغلی حقمل خبره په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت لوري د ومادیزي طرح په اړه هم بحث وشو. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یوه بله ناسته هم جوړه شوې وه چې دا دوهمه ده. د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تېره اونۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو لسم پړاو هم ترسره شو. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا شان ناستې به د تاوتریخوالي د راکمولو او امنیت په برخه کې څومره اغېزمنې تمام شي؟ په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که افغان لورې په سمه توګه د ناستې ته لویګری وکړي مثبت پایله به ولري.
د وخت کې د افغانستان استازي ته دا باید ښه لویګری وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دی ونه سي. هغه مسایل چې د یو ګډي اجنډا په ترڅ کې ټولو ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل سي او هر هیواد د خپل مسؤلیت پر اساس هغه کارونه ترسره کړي بلاخره دا موضوع به نتیجه ورکړي.
ښاغلی احمدزی وایي تر دې وړاندې هم ورته ناستې جوړې شوې خو واضح پایلې نه دي ورکړي. د نوموړي په خبره په کار ده چې د او ورته نورو ناستو ته له وړاندې پیاوړې اجنډاوې جوړې شوې وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام سي. په واشنگټن کې د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که د افغانستان له لوري د سیمې امنیتي غونډه کې په سمه توګه لا بیګري وسي مثبتې نتیجې به ورکړي. له ښاغلي احمدزی سره پیروزي عزیزي مرکه کړې. په سر کې د امنیتي کانفرنس د موثریتیا په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
تر سره کول هم د فکر کوم ډیر مثبت پایلې به پدې ولري چې یو دغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام شوی هغه د ایران هیواد دی. متاسفانه نو زه فکر کوم چې دا به ډیر مثبت پایلې ولري.
په دې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا دریزې د امریکا په طرف معلوم دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه ناسته به څومره مؤثره تمامه سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه د سیمې هیوادونه د افغان سول دپاره هڅه وکړي او بالاخره د هغوی هڅې رنګ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په قربتوب دی دا ځلې تېر ځل په روسیې کې دغه غونډه وه. اکثره دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظر دي، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکې د پالیسۍ په وړاندې دوی یو بلاک په شکل دي، یعنی د هغو د پالیسیو خلاف دي اکثریت. نو زه فکر کوم چې دا یې ښه وخت دی او ښه رنګ به په دې خاطر راوړي چې د دوو ټولو هغه اجنډا په یو نحوي باندې ګډ ټکي لري او هغه اندونه یې هم د افغانستان په اړه ګډ دي.
تاسو د لابیګری خبره وکړه، لاتر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګه د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې تر سره شوې دي، څه فکر کوئ؟ هغه ناستو تر دې د مؤثره تمامې شوې دي البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناسته هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمامه شي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
توڅ کې دي چې ډېر مهمه دي او دغه ناست هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړي، هغه دا ده چې یو په نړیواله ساتھا خصوصا زمون استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکای متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه حقوقونه روان کړی د افغانستان د سولې په اړه، اما یو ګډه اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه ګډې اجنډا نه درلودل دغه ناستې ولاړې بې نتیجې پای ته رسولې دي. نو د ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې درایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې بشپړ شوی دی. خاطر پردې له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشا رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې درېو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په بشپړه توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون درلنشا رئیس حبیب الرحمن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. ښاغلی ننګوی د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلی دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم انشاءالله نن تر ناوخته پورې کچیری هوا یاری وکړي نو انشاءالله دا به امنیتي ارګانونو نه کابل ته انتقال کړي. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکی همکاران د دې تطبیقاتو لپاره پوره چمتووالی لري.
د ښاغلي ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نوموړی وایي په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایې په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بیاشمېرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جدي قضایه تر اوسه پر انتخاباتو راپور شوی نه دي. غوښتنې چې کوم راپور کړی دی ټول د مترال ټیکټونو یا د اکثر ټیکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او د سیاسي شاعت هغه کې جدي اعتراض تر اوسه پر نه ده راپېښوی. بیا هم کومه مسله وه حتما تاسو سره شریکو.
د ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر درولای وو، د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300,000 جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې، کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له 15,000 زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل دغه مرستې به په ژمي کې له راستنو شویو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین نه.
کوم له تاسو ته د افغانستان مواد ته کوپریستان وای کوپریستان د افغانستان نه دا سخکاری چې هواد ته د راستنېدو درد دی د کډوالۍ ډېر دی. نوم یې حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. وایي 25 کال یې په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سوات په منګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وایي سوات یې د طالبانو له امله پرېښود. 25 کلن حاجی ګل وایي سره له دې چې هېواد ته یې له راتګ نه 12 کاله تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته یې له هېچا او هېڅ ادارې څخه هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې میرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. د چې پلاستیکي چپلکې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي. خو په همدې ورځ د کابل ښار په یوه هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د ښاغلي بلخی په خبره راستانه شوي ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
هنوز کومکان شروع نشده، در حال شروع شدن بعضی ولایتها شروع شده.
د مرستې رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 95,000 زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 200 کسان کېږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې به راشي.
د ښاغلي بلخي په خبره حکومت د راستنو شوو د کارموندنې، زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست سارا کریکس آزادی راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې لراتک سره ټول افغانان هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډېره په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې سکم 15 لکه افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په افغانستان کې د مازیګر 4:23 سوې. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بهرنیو آثارو پر چلند بندیزونه لګول سوي او ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي چې په سوداګریزو معاملو کې افغانۍ وکاروي، خو خلک له دې اداره کله ځینو ستونزو سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور راستولی.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني روپیو په چلن له بندي سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبرې کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
یو دغه ریټ نه ده برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو نه کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بله هغه ستونزه بلل کېږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
بل موږ دغه شلګونو، لسګون، پنځګون، پنځوسی سره ډېر مشکلات موږ لرو. موږ څو وارې دغه خپلې عریضې د افغانستان بانک ته کړي چې دغه افغاني موږ ته د وړې را پیدا کوي.
په پکتیا کې د تېر وکال راهیسې په بهرنیو آثارو د راکړې ورکړې بندیز لګېدلی او د افغانیو د ترویج هڅې کېږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکامه بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي راډیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا 1.5 لکه کلداري چلیږي او په پکتیا په 4 ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتاخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي که چیرې پاکستان د اوسنیو بانک نوټونو پر ځای نوي پیسې چاپوي او له افغانستانه د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدارې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړي دي، دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې. نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ورو نه رسیږي، د ویزې سہولتونه نه دغه نه کېدای شي، د موږ هیوادوال په میلیاردونو کلدارې دلته دي، د پکورو ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نوموړی بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت عرضه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوي ترسره کول د افغانیو د رایج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت دا نه مني چې افغانستان بانک دی د افغانیو د بانک نوټونو له کمښت سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
بازار ته د کوچنیو نوټونو د عرضه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم ده چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي، چې هغه سختګي د رفع کولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني روپیو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي. د هڅه مخکې هم تر دې په یادو ولایتونو کې شوې ده، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته هر څه پخوانی حالت ته راګرځېدلي. اوس به ولیدل شي چې ولایتي ادارې په دې برخه کې څومره بریالۍ او جدي دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
زله عبدالواحد لوګر نه دمو دغه پیغام خور کوي. زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي، د پکې یا ساراته کېږي یا د من خواته کېږي یا لاسونه کېږي، دغه په سلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده سلیبي سرخ ته دی بوځي هلته علاج کېږي. دغه پیغام ما خور کوي. مقصد زیاتره دی کې خلک ته بېخي بې خبر نه دي چې علاج کېږي سلیبي سرخ کې. سلیبي سرخ ډېر غټ خدمت کوي نړیوال سلیبي سرخ نورم په مخه کا.
یو کو اپ د ګورماز د ولسوالی د ننګ د سیډیو زه په دې کوم چې یو کوم نو ټول ما جرات په حالت کې دې د څنګ سره مخ یو دا د څنګ سره مخ یو چې موږ ما شمان په ورځ باندې په هر کوم کم کې دریو ته جوړ ولاد باندې مری او موږ په تو خو دې کارو او خلک دې د نسی په حالت کې دي چې نه د څوک مواد لري نه خوراکي مواد لري. دا ملګری ملتونه چې کومکونه کوي او دا یې قانون کوي چې موږ د ماجور سره د کومکونه کوي دي چې دا کومکو نه یې سي دي دولت وګزي د سم دی و د خوادو غریب ته ورکی کچیر دا هم د افغانستان دی او د جمهور دغه د افغانستان ملت ګونی دا ماجور څنګه او سنتری دا اوس په دغه یاد کې ژوند کوي چې خپل مانځه د کومې نه دي کار زموږ دی وجه کار ته توجه وکړي یو ځا مننه از موږ زار دي ځات کې
زه ګل احمد تر هم د مخالک نه خاطر ولایت په زمینه اتخه مړه طالبانو باندې سره اوسند چې نور ځانګړي جګړه ما کوي د طبيعت کار از موږ سره تاسو په هیواد کې د ځنګلونو کې دا موږ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غاجی است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې للارې ازادی رادیو تا را استولی دی.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریوب لیکي د سوریه او د سیهو کړلیک په تمه یو چې روان بحران پېتا ورسوي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي د تیرې اونۍ د لوګر له مرکزی لیسې څخه د 200 په شاوخوا کې زده کوونکو د 12 ټولګي دوره بشپړه کړه. سمې ولا له کندهار میوند لیکلي دا سی سوله غواړي چې د شوزو حقونه پکې خوندي وي. تازه خان سمسور لیکلي د ملي سوداګر څخه غواړم چې په جمی کې له بیوازلو کورنیو سره مرسته وکړي. بشیر حبیب زای له ازری لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل طالبان او حکومت په خپل کې اوربند وکړي. او رفیع الله دوست وطن دوست لمیوند لیکلي زموږ په سیمه کې غل ډیر سوي، د خلکو مولدان غلا کیږي، موږ د دې حق نه لرو چې افغان حکومت زموږ امنیت ته ونیسي. له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
اوربان او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. ښاغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن پارک کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د صدیق په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله هم اندېښنه وشوه. د افغانستان د ملي امنیت څلکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هواد کې د سولې ترخکري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. د فرا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قمانداني ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د پښتکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټنځایونو د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه وشول چې 15 تنه طالبان پکې جلسوی او یو بل ټپی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په دز وژلې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و. د هند ستر محکمه وایي راتلونکي میاشت هغه اداوي اوري چې د طبیعت نوي سند قانونیت ته پښتني لاندې راولي. دغه قانون له تصویب سره له تیرې اونۍ راهیسې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته شوي دي او د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسي پلوسی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده.
او د نن ورځې سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په ابوظبي کې د 2019 کال په ورزشي سیالیو کې د مویتای ورزش افغان لوبغاړي احمد شجاع په ابوظبي کې خپل تایلنډي لوبغاړي ته ماته ورکړه. د افغانستان ملي اولمپیک د رسنوي برخې مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته په دغه سیالیو کې د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبغاړي احمد شجاع د 60 کیلوګرام وزن په درلودو سره خپل تایلنډي حریف ته ماته ورکړه. دغه سیالي د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوبغاړو په ګډون د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې وي چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کندهار کې چیلنج کپ کرکټ لوبي پای ته ورسېدی. په سویلي حوزه کې د کرکټ بورډ استاد احمد ضیا ځانن ازادي راډیو ته ویل د لوبي دوه شپې مخکې د کندهار په لوکل کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پرون سه شنبه د وطن کرکټ لوبډلې په لومړي مقام خپلولو سره پای ته ورسېدی. د وطن کرکټ لوبډلې سره د یادو سیالیو پایلوبې ته پښتون لوبډلې لاره پیدا کړې و چې وطن لوبډلې په یادو پایلوبو کې د نوې منډو په توپیر پښتون لوبډلې ته ماته ورکړه او تلولي خپل کړه. د چیلنج کپ د یادو شلوریزو سیالیو څخه مخه د لوبغاړو په لوبو بوخت ساتل او د یادو سیالیو څخه د لوبغاړو موندل و. او د فوټبال نړۍ څخه نش په بارسلونا د ریال ماډرید قربانه ده. د اسپانیا رسنی لیکلي چې نش په د بارسلونا او ریال ماډرید په ال کلاسیکو هم یادی کې نه یوازې اسپانیا کې بلکې د نړۍ په ډیرو خارونو کې د دواړو لوبټولو پلویان د دې لوبې پیلېدو ته شی به شماري. د غلوب نش په د اسپانیا په نیو کمپ کې لس بجې پیلېږي. تاسو راپورونه هم خبره شوې چې د غلوب د نامنې ولکبل زندول شوې و. خدای زنده سخت امنیتي تدابیر په نیولو سره تر سره کیږي.
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرامونه په راپور په سیوري دلسته. په غزنی کې هغه کسان چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت لري چې د تعمیر جوړولو په بدل کې محلي اداره او د شهروالي مامورین ورڅخه پلسګونو لکه افغاني بډې غواړي. دوی وایي چې له دې کبله زړه نه غواړي چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لوري ته د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د پور اخیستلو د بډې اخیستلو موضوع یو تور ګڼي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور را لېږلی.
دا غزنی شهر په زازوی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیز سوداګریز مارکیټ جوړېدو چارې روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي، ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. دا کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان د دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن راپیزنی. دا چې له نوم اخستلو څخه ډډه کوي وایي د دغه مارکیټ جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او شاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت تور کړی دی.
تقریباً
دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډی اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحیدالله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې تر څنګ د یوې